معرفی مانده. در یک ساعت دیگر روی دو دستگی میان طالبان، پیامدهای آن بالای پروسه صلح و اظهارات زد و نقیص پاکستان درباره همکاریش با پروسه صلح افغانستان صحبت خواهیم کرد. رادیو آزادی را همراهی کنید و حالا تشکر از مهمانایی که در این ساعت ما را همراهی کردند و همچنان از شنونده ها. در یک ساعت دیگر باز هم با شما خواهیم بود، اما پس از سرویس خبری.
بله، لکه څنګه چې مو اوریدل خبرونه وروسته د خبرونې ته دوام ورکوو. د افغانستان او پاکستان اړیکې هم د غرض د هند سره اړیکې او د هغو اغیز په پاکستان او د سولې په پروسې. اوس لومړی د افغانستان خبرونه واورئ چې صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام، د خبرونو سره ټکی ته مده. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر سبا هند ته سفر وکړي. د ولسي جرګې رئیس له حکومت غواړي ډیر ژر د ملي شورا د غړیو د وژنې د اصلي عاملینو د افشا نیولو لپاره ګام پورته کړي. او افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکاری یو تړون لاسلیک شو. پوره خبرونه تمدد. افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر سبا هند ته سفر وکړي. د ملي امنیت شورا ویان ته تواب غورزنګ ازادي رډو ته ویل چې ښاغلی اتمر به په دغه سفر کې له تروریزم سره د سیمه ییزې مبارزې لپاره د اجماع د بللو ترڅنګ د افغان هوایي ځواک د پیاوړي کولو لپاره هم د هند مرسته وغواړي. کارپوهان وایي افغان حکومت وروسته له هغه چې له تروریزم سره په مبارزه کې د پاکستان له سیاستونو زړه ماتی شو، له هند څخه مرسته غواړي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس له حکومت غواړي چې ډیر ژر د ملي شورا د غړیو د وژنې د اصلي عاملونو د افشا او نیولو لپاره ګام پورته کړي. عبدالرؤف ابراهیمی وویل چې حکومت باید د ملي شورا د غړیو د ځاني خوندیتوب لپاره ډیره پاملرنه وکړي.
نیات های امنیتی و حکومت افغانستان
را
مخاطب قرار
میدهیم. در قبال افشا امنیتی ارگانون و افغان حکومت غواړو چې د ملي شورا د غړیو د وژنې د عاملونو د افشا او نیولو په برخه کې بې تفاوته پاتې نشي. خغل ابراهیمی نن په هغه غونډه کې چې د ولسي جرګې د شپږو غړیو د وژنې په یاد غونډه کې شوې وه دا څرګندونه وکړه. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو یو تړون د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې لاسلیک شو. د مالیه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زینن ازادي رډیو ته ویل چې دغه تړون د مخې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو په پراختیا سربیره ترکمنستان له افغانستان سره د برېښنا او غنمو په اخیستلو کې مرسته وکړي. افغان چارواکي په داسې حال کې له ترکمنستان سره د اړیکو د پراخېدو په اړه هیله مندي ښیي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې د ناامنیو زیاتېدو د منځنۍ اسیا هیوادونه په خاصه توګه ترکمنستان اندېښمن کړی. او د افغانستان د یو شمېر ولایتونو والیانو ژمنه وکړه چې د مرکزي حکومت په همکارۍ به په لنډمهال کې د ناقانونه کړنو مخه ونیسي. د ننګرهار، کونړ، لوګر، لغمن او بدخشان والیانو نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په ولایتونو کې اساسي ستونزې پیژندلې او د حل لارو موندلو لپاره په کابل کې پرې بحث کوي. دغو والیانو وویل چې د کابینې په ناسته کې په دغو ولایتونو کې د ستونزو اولس موردونه تر بحث لاندې نیول شوي او په حل سره به خلک د اساسي تغییراتو شاهدان وي. د قانونو ناقانونه رایستل، د ځمکو غصب، د دولتي ادارو ترمنځ ناهمغږي او ځینې نورې ستونزې هغه مسایلو چې د والیانو ترې یادونه وکړه. نو د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر در اوروي.
د چین او تایوان ولسمشرانو په تیرو شپېتو کلونو کې د لومړي ځل لپاره نن په سنگاپور کې سره ولیدل او د لاس روغباړی وکړ. د لیدنې په پیل کې د چین ولسمشر شاغلی شي وویل چین او تایوان د یوې کورنۍ په څیر دي او بېلیدلی نسي. دغه راز د تایوان ولسمشر هم وایي د دواړو هیوادونو اړیکې باید د صداقت او زغم پر بنسټ ولاړې وي. د دغو خبرو اعلانېدو په تایوان کې بحثونه او د چین ضد مظاهرې راپورته کړي دي. په 1970 میلادي کال کې چې کله د چین کورنۍ جګړه پای ته ورسېده، د تایوان پر یوه برخه د ملکیت دعوه لري. له دې کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې خرابې وې. وروسته له هغه چې ماینګ جو د تایوان ولسمشر سو، په تیرو اوو کلونو کې د دواړو هیوادونو اړیکو نوې بڼه خپله کړې ده. د تایوان ولسمشر سنگاپور ته تر تګ دمخه وویل چې د دې کتنې هدف دا دی چې تیر هیر کړو او راتلونکي ته پام وکړو. د ویل په دې کتنې سره په ټوله سیمه کې سوله غښتلې کېدای شي. یو تنکی ځوان د یوې نړیدلې فابریکې تر خاورو او انبارونو لاندې تر 50 ساعته ایسارېدو وروسته ژوندی راووت. دغه فابریکه روانه ونې د پاکستان په ختیځ کې ړنګ سوه او حالت تر لاندې سو چې کورنۍ یې ګمان کوه مړ سوی دی. دغه تنکی ځوان شاهد نومېږي او د ورکو سویو کسانو په لیست کې و. پاکستاني چارواکي وایي د شاهد روغتیایي وضعیت ښه دی. کلیم الله د شاهد له خپلوانو د یو سیمه ییز رسنیو ته ویلي چې تر دې ورځ وړاندې د شاهد کورنۍ یو خراب سوی مړی له روغتونه ترلاسه کړ او هغه د شاهد په نوم شاخ کړ. دی وایي هغه مړی ډېر شاهد ته ورته و او کورنۍ یې تر هغه وخته په ویر کې و چې په خپله د یې په ټلویزیون کې ولید. حکومتي چارواکي وایي شاهد له نړېدلو ټوټو څخه له مرستې پرته راووت او د خبرو توان یې درلود. دی وایي هغه د پښو له درده شکایت کوي خو ظاهراً کوم زخم نه لیدل کېږي. تر دې څو ساعته دمخه چارواکو ناهیلي ښودلې وه چې ښایي ونسي کولی نور کسان ژوندي وژغوري. د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړو له لومړیو کرښو څخه د درنو وسلو د بشپړ ایستلو په اړه به هڅه کوي. دا خبره د جرمني د بهرنیو چارو وزیر کړې ده. فرانک والټر شتاین مایر په برلین کې د اوکراین د سولې خبرو په اړه تر مذاکراتو وروسته ویلي چې په دې وروستیو کې په هغې سیمې کې تر تاوتریخوالی کم سوی او د سپکو وسلو د ایستلو کار تقریبا بشپړ سوی دی. شتاین مایر زیاته کړه د ښخو شویو ماینونو د شنډولو لپاره هم د همدې نومبر میاشتې وروستۍ نیټه هدف ټاکل سوی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي اوکراین او روسي پلوه بلتون پال دغه راز اړتیا لري چې پر سیاسي مسایلو هم په ګډه کار وکړي. د فرانسې خبری اژانسونه وایي د روسیې د یوې نسکورې شوي الوتکې پر تورې بکسې یا د معلوماتو ثبتولو آلې په اړه پرونیو څېړنو څرګنده کړې چې په دې الوتکه کې ناڅاپه چاودنه سوې ده. دغه الوتکه چې د مصر له شرم الشیخ څخه د روسیې سنت پیټرسبرګ ته روانه وه تېره اونۍ د مصر په سینا ټاپو وزمه کې نسکوره سوه. د هغې مسافر وړونکې ایربس الوتکې ټوله سپرلي چې 224 کسان وه ووژل سوه. که دغه خبرونه تایید سي دا به د هغې پېښې په اړه لومړني مستند معلومات وي. تر دې دمخه په دې اړه یوازې اټکلونه کېدل. د فرانسې دوهم تلویزیوني چینل خبر ورکړی چې د الوتکې په توره بکسه یا د معلوماتو ثبتولو آله کې د یوې چاودنې غږ ثبت سوی دی. تر دې وړاندې روسیې څېړونکو ایتارتاس خبري اژانس ته وویل چې روسیه تر اوسه په الوتکه کې د کومې چاودنې په اړه سند په لاس کې نه لري خو دوی له فرانسې غوښتنه کړې وه چې د خپلو څېړنو نتیجه ورسره شریکه کړي. بریتانیا او امریکا مخکې لا په دې الوتکه کې د چاودنې په اړه خبر ورکړی و خو روسیه وایي په دې اړه نتیجه ګیري او اټکل تر وخت مخکې ښکاري. او د یو ایرانی اټومي ساینس پو پلار وایي د خپل زوی د خوندیتوب په اړه اندېښنه لري. دیرش کلن شهرام امیری په 2009 کال کې په سعودي عربستان کې ورک سو او راتلونکی کال په متحده ایالاتو کې سرک معلوم سو. د پلار اصغر امیری بی بی سی رادیو ته ویلي چې له سبان دی یو کال راهیسې اجازه نه ده ورکړل سوې له خپل زوی سره وګوري یا خبرې ورسره وکړي. دی وایي زوی چې په یو نامعلوم ځای کې ساتل کېږي تیر ځل په سپتمبر کې د لیدو پر مهال ښه نه ښکارېده. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
با عرض سلام دوباره من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان در این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی با شما هستیم. قرار است افغانستان 4 هلیکوپتر روسی نو می-25 تهاجمی را از هندوستان به دست آورد. منابع در دهلی جدید و کابل گفتند که محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان در آغاز هفته آینده در دهلی جدید پروسه انتقال این هلیکوپترها را تکمیل خواهد کرد، البته در آغاز همین هفته. یک منبع دیپلماتیک افغان در دهلی جدید هم در گفتگو با رادیو آزادی تایید کرده که این پروسه نهایی شده است. فاطمر که در سفر به هند است همچنان انتظار می‌رود درباره آموزش نیروهای کماندوی افغانستان در یکی از آکادمی‌های نظامی هند با مقام‌های هندی صحبت کند. این همان نزدیکی کابل و دهلی جدید بالای رابطه کابل و اسلام آباد هم نه تنها بی تاثیر نیست بلکه مشکل آفرین نیز بوده می‌تواند. اسلام آباد که به گفته بعضی از افغان‌ها کلید صلح افغانستان را در اختیار دارد و می‌تواند طالبان را در میز مذاکرات صلح بیاورد. و در این برنامه هم روی همین نکته بحث میکنیم که نزدیکی کابل و دهلی جدید چقدر بالای روابط کابل و اسلام آباد تاثیر خواهد گذاشت و اینکه نقش پاکستان در مذاکرات صلح و همچنان دو دستگی طالبان چقدر روی مذاکرات صلح تاثیر میگذاره و پیامدهای این دو دستگی چه هست.
بله، زما اسمت سروان سلامونه هم بمنه. تیره اونه د پاکستان د ملی امنیت سلاکار سرتاج عزیز وویل چې اوس د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلولو لپاره مناسب وخت نه دی. د سرتاج عزیز له څرګندونو درې ورځې وروسته د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې که افغانستان وغواړي پاکستان تیار دی چې طالبان د سولې خبرو ته تیار کړي او پاکستان د دواړو خواوو د سولې په خبرو کې د منځګړي رول ولوبوي. په همدې حال کې د طالبانو په منځ کې اختلاف علني شوی دی. د ملا اختر محمد منصور مخالف و طالب قمندانانو او مشرانو ملا محمد رسول خپل مشر وټاکه او د منصور مشري رد کړه. په داسې حالت کې به د سولې خبرې له چا سره کیږي؟ آیا که یوه ډله سوله وکړي بلې ته به د منلو وړ وي؟ په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار لکه څنګه چې امید مرزبان وویل هند ته روان دی چې له دغه هېواد څلور MI 15 ډوله جنګي هلیکوپتر وغواړي. له هنده د افغانستان تیر حکومت د وسلو مرسته غوښتې وه، خو ویل کېږي چې نوی حکومت د دې لپاره چې پاکستان د افغانستان او هند پر تسلیحاتي همکاري حساسیت شوي له هنده د وسلو د اخیستلو موضوع وځنډوله. که هند د وسلو په برخه کې د افغانستان غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي، د افغانستان او پاکستان اړیکو ته به چې هسې هم په وروستیو کې خراب شوي دي نور زیان ونه وړي. د هغه موضوع ده چې په دې خپرونه کې پر بحث کو. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې سرلوسه د افغان بسیم د 1943 شمیرې لري مشت خپل پیغامونه را واستوي، یو شمیر اوریدونکو د فیسبوک او همدارس د اس ام اس لري خپل نظرونه څرګند کړي دي او د ټلیفون شمیرې هم درته اعلانوم. البته لژروسته مشتره تماس ونیسي 0992 203 1540 هم 0992 205 55 مشت مستقیم تماس شمیرې دي. او زموږ د دې خبرونې ملمانه دي د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون غړی ښاغلی ګل باچا مجیدی، پوخانی سناتور ښاغلی عبدالخالق حسینی پشایی، د سیاسي او پوځي چارو کارپو ښاغلی جاوید کوهستانی. او تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې له زموږ له ملمنو څخه په مستقیم ډول د دې موضوع په اړه پښتنې وکي او یا هم لکه څنګه چې ویل د فیسبوک او همدارس اس ام اس لاري لمر سره تماس ونیسي، او په یاد لري چې د اسکایپ له طریقه هم لمر سره تماس نیولې شي. radio.azadi زموږ د ویب پن د فیسبوک ادرس ته. یو شمېر اوریدونکو مو ویل چې مخکې د موضوع په اړه نظرونه څرګند کړي دي چې د ځینو نظرونو به سره ولولو. مثلا طایب فضیل لیکلی دی وای د طالبانو په منځ کې که هر څومره اختلاف راشي د پای اصطلاح د ګوډاګیانو خلاف سره یو موټی او یو لاس دی. بل اوریدونکي غلام صبور لیکلی دی چې وای د طالبانو سره د سولې د خبرو باندې وخت ضایع کول دي، طالبان هیڅ کلام سوله نه غواړي ځکه چې پاکستان سوله نه غواړي. او بل اوریدونکي جمعګل محمدی لیکلی دی وای زما په اند هند سره باید اړیکې ښې شي ځکه اکثر افغانان د پاکستان له لاسه ځوریږي، یتیمان کیږي او ښځې کونډې کیږي. یوازینی عامل همدا پاکستان دی.
بله، چشم برای دیگر پیام های شما هم هستیم از طریق فیسبوک، آدرس ما facebook.com/azadiar و همچنان از طریق اسمس اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اسمس بکنین به ما میرسه، و همچنان میتونین از طریق سکایپ با ما در تماس شوین. اگر اینترنت و سکایپ دارین آدرس ماست radio.azadi، در اسکایپ با ما در تماس شوین و سوال و گفتنی اگر دارین در برنامه مطرح بکنین. مهمانان ما در این برنامه هستن جناب عبدالخالق حسینی پشایی، سناتور سابق، جاوید کوهستانی، تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی افغان، و همچنان تا لحظات بعد جناب گلپاچا مجیدی، عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگره هم با خود خواهیم داشت. جناب کوهستانی، از دو دستگی میان طالبان شروع میکنیم. اول خوب برنامه خوش آمدین. دو دستگی میان طالبان از نظر شما حالا چقدر جدی است؟ مخصوصا که حالا یک گروه هست طالبان رهبر جدید خود هم اعلان کردن و رسما این دو دستگی بین طالبان دیده میشه.
به نام خدای بزرگ و با سلام به شنونده های برنامه تان. البته شک نیست که چند دستگی در درون رهبری طالبان بعد از مرگ مرموز ملا عمر شکل گرفته است، و اخیرا هم که گروه جدید به رهبری ملا محمد رسول آخوندزاده انشاب ایمان کردن و داخل افغانستان با جمعی امکاراشان آمدن و گروپ خود به طور رسمی اعلان کردن. البته این یک مقدار قبل از وقت بود، گروپ های دیگه طالب هم علاقمندی داشتن که به گونه علنی تر و بزرگتر رهبر جدید اعلان بکنن. روی عقض جایگاه رهبری در درون ترکشون مخالف اختر محمد منصور اختلافات جدید شکل گرفته، یعنی گروه هایی هستن که طرفدار آمدن رسول آخوندزاده بر رهبری طالبان نبودن. اونا تلاش میکردن که یا برادر ملا عمر عبدالمنان بوتک بیارن یا ملا حسن رحمانی، مولوی عبدالجلیل، ملا رضا و بعضی چهره‌های شاخص‌تری که در رهبری طالبان نقش کلان داشتن. به این لحاظ یک نوع رقابت‌های قومی جغرافیایی در بین طالبان به وجود آمده، کنار منشعب ساخت این گروه پیشدستی کردن و رهبری خود اعلان کردن. داله که در پشاور هم یک بخشی از طالبان گردهمایی و جلسات و نشستایی داشتن و به سر اعلام یک رهبر جدید که ممکن بود انوارالحق مجاهد پسر مولوی محمد یونس خالص باشه و یا مولوی کبیر باشه اجماع بکنن. هنوز این رایزنی ها وجود داره، احتمال شکلگیری گروه سوم هم در میان طالبان است و بر علاوه از اختر محمد امکان داره کسای دیگر هم اعلام حضور و موجودیت بر رهبری امارت طالبان بکنه. متاسفانه در میان این همه مشکلاتی که داریم میبینیم جایگاهی که خالی است، جایگاه حضور دولت افغانستان از نظر کارکرد در میان ستونای رهبری طالبان است. در وضعی که طالبان تحت فشار پاکستان قرار دارند، عده شهر کویته را آگاهانه ترک میکنند، حتی برخی طالبان رهبران طالبان خانواده‌شان از کویته بیرون کشیدند. دولت افغانستان ظرفیت مدیریت کنترل بحران در دسترس نداشته است، نتوانسته که از این وضعیت به گونه لازم به نفع تحکیم قدرت سیاسی کابل استفاده صورت بگیرد.
بله صاحب، ډیر مننه کوهستانی صاحب. شغله عبدالخالق حسینی پشایی هم د ټلیفون لاري را سره ده. شغله حسینی پشایی، د پاکستان حکومت قسم تیرونه یو ځل وویل چې اوس مناسب وخت نه دی د سولې د خبرو لپاره، لیکن بیرته وویل چې حاضر دی که د افغانستان حکومت وغواړي نو د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه هواره کړي. په داسې حال کې چې طالبان دوه ډلې شوي دي، څه فکر کوئ په داسې یو وخت کې د سولې خبرې که و هم شینو بریالی بوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب سروان صاحب، تاسو مرزوان صاحب، تاسو ګل پاشا مجری او جناب کوشتن ته سلام احترامات وړاندې کوم. تاسو سوال په ځواب ته باید عرض کوم چې پاکستان همیشه دوه مخه سیاست غوره کړی د افغانستان د حکومت مقابل کې. نو تاسو خبر اسئ چې ملا عمر د مولین نه مخکې ورسته په پاکستان کې دغه جوړ شوی تنظیمونه او دغه جوړ شوی ائتلاف چې اوس یو په افغانستان کې موجوده ته اعلان کړ، یو په پاکستان کې دی، ممکن د دوی ترمنځ نور انشعابات هم منځته راشي. خو پاکستان په خپل خبرو کې معمولا صداقت همیشه نه ښیي او هغه دوه ګونی سیاست د افغانستان د خلکو او افغانستان د ولس او د صلح د شورا په مقابل کې استعمالوي. تر څو چې طالبان یو لاس نه وي، یو خوله نه وي، نو افغانستان حکومت د چا سره مذاکرات وکړي؟ که چیرې دوی یو لاس یو خلوشي او یو رهبری ته انتظار وباسو، وروسته غېدنه کېدای شي د افغانستان د صلح عالي شورا او خپل د افغانستان حکومت د طالبانو سره،
یعنی حسینی صاحب اوس خو در طالبانو رسما اعلان کړی چې دوی ډلې دي، حداقل دوی ډلې دي، دو ډلو خپل مشران اعلان کړی دي. یعنی په اوسنیو شرایطو کې که یوه ډله غواړي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي، ستاسو په نظر باید د افغانستان حکومت ورسره خبرې ونه کړي؟
ولې نه، دا ډېر ښه خبر دی، ځکه چې افغانستان حکومت دې موقع نه باید ډېر ګټه پورته کړي. کولی شي دغه ډله چې په داخل د افغانستان کې دوی وهڅوي چې افغانستان د سولې شورا سره او د افغانستان د سولې پروسه سره یو ځای شي، او که حکومت دا وخت کې یو قوي اقدام او قوي مدیریت ته ضرورت لري، کولی شي همدغه ډله د جانب مقابل یا د بل ډلې په مقابل کې هم استعمال شي. نو حکومت ته په دې وخت کې ډېر لازم دی چې هغه ډله چې اوس ملا رسول تر رهبری لاندې په افغانستان کې فعالیت کوي او فرا کې اولینه غونډه ونیوله، اوس شینډن خواته حرکت کړی، سبا به کوم بل ولایت ته ځي، تر څو چې د خپلو ملګرو محبوبیت او د ملګرو ملاتړ ترلاسه کړي. نو حکومت ته په دې وخت کې ډېر ضروري او لازم دی چې دغه ډلې سره په تماس کې شي، اول د دې ډلې سره خبرې کړي، تر څو کولی شي دا ډله وادار کړي د افغانستان د صلح د پروسې سره یو ځای شي.
با تشکر جناب عبدالخالق حسینی پشایی، سناتور سابق. خب اجازه بدین یک دو پیام را بخونیم که شنونده از طریق اس ام اس به رادیو آزادی فرستادن. محمد عادل حقیار ایماق از بغلان نوشته صلح که در تابستان جنگ باشه و در زمستان صلح، این درست صلح نیست. شنونده به نام عبدالواجد از یفتل بدخشان نوشته که انشعاب میان طالبان چه تأثیر بالای امنیت افغانستان دارد. خب این سوال به شکل مطرح شد. چشم برای دیگر پیام ها و اس ام اس های شما هم هستیم. اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اس ام اس بفرستین به ما میرسه. موضوع مورد بحث ما هم هست مذاکرات صلح و پیشرفت ها در این قسمت، به خصوص حالا که میان طالبان دو دستگی به وجود آمده.
بله یو اوریدون که مرتضی خان قلمزوی لکندهار لیکلی دی وای زما نظر داده چه اوس دی طالبانو په منځ کې چې دوی ډلې رامنځته شوې دي، پر محمد رسول اخونزاده ډېری صاحب کېږي، ځکه چې دی د ملا عمر د کورنۍ لخوا ټاکل شوی دی. که د اخونزاده سره خبرې وشي ملا اختر خپله سولې ته حاضریږي. دا د دوی نظر و. بل اوریدون که
صبغت الله نوری نوشته که مستهم کم کردن روابط با هند و قطع روابط با پاکستان و دو گروه شدن طالبان به منفعت افغانستان است. نباید حکومت از پروسه صلح چشم امید داشته باشد، چون طالبان استقلالیت ندارند و من میتونم در این قسمت اطمینان داشته باشم.
بل اوریدون که نصیب لکمزای نیلی کلیدی، بله نصیب لکندهار سخلی کلیدی وی طالبان سول غواره، پاکستان دوی نپریجدی چی سول وکی، زکر افغانستان و پاکستان ندی که خرابی دی او خرابی به وی هم.
خالد سمیم هم نوشته از بلسوالی دولتشای لغمان، چرا در سخنان مقامات پاکستانی در برای صلح افغانستان تناقض دیده می شود؟ اگر پاکستان برای صلح افغانستان همکاری نکند آیا صلح ممکن است؟ این سوال را با جناب عبدالخالق حسینی در میان خواهیم گذاشت و نظر اونا را هم خواهیم پرسید.
حلیم رنزور لفرا ولایت لیکلیدی، هندوستان ته د حنیف اتمر سفر او تکیه په هند باندې د پاکستان او افغانستان پر اړیکو سخت تاثیر لري.
جنرال عزتیار از دایکندی نوشته پاکستان و افغانستان زمان در مقابل دشمن موفق خواهند شد که دو طرف از توطئه بر ضد یکدیگر دست بکشند و بر یکدیگر اعتماد داشته باشند. خب اعتمادی که هر بار پاکستان گفته که با نزدیکی افغانستان با هند از دست میره. حالا هم حنیف اتمر مشاور رئیس جمهور در امور امنیت ملی در هندوستان هست و موضوع گرفتن 4 هلیکوپتر جنگی هم همین در جریان این بحث این سفر مطرح. جناب حسینی صاحب، میخوام از شما پرسم که سفر آقای اتمر به هند و گرفتن احتمالی 4 هلیکوپتر همراه با پیشنهاد آموزش نیروهای کماندوی افغانستان و در هند چقدر تاثیرگذار خواهد بود روی نقش پاکستان در مذاکرات صلح و آیا ای که پاکستان از این مسئله تا چه حد ناراحت خواهد بود که در نهایت در میدان جنگ باز ثابت بکنه که خب چون این نزدیکی شما با هند مکار مناسب نیست؟
ما تو عرض کنیم که سفر جناب اتمر صاحب به هندوستان و تحویلگیری 4 فروند طیاره جنگی هلیکوپتر، حکومت افغانستان مجبور است که به یکی از دوستان خود دست دراز بکنه به خاطر تقویه اردوی ملی خود و همچنان تقویه قوای هوایی خود. هر قدر که حکومت ما پافشاری کردن، تقاضا کردن از جامعه جهانی تا اکنون هیچ حالت نشده تا قوه هوایی افغانستان با مشکلی که ضرورت است تجهیز بکنن. قوه هوایی ما امروز طیارات ترانسپوردی نداره، طیارات باربری نداره، طیارات جنگی نداره، هلیکوپتر نداره و همچنان طیاره جیت نداره و نداشتن طیاره هوایی و یا حکومت هوایی خوی پیاده افغانستان نمیتونه به موافقت بس پیدا بکنه. بنان حکومت لازم و ضروری دانست تا از حکومت هندوستان کمک هلیکوپترها را بخواهد. به همین منظور سفر جناب اتمر صاحب به هندوستان طبعا ای نگران کننده است، به خاطر از اینکه هندوستان و پاکستان یک سابقه طولانی دشمنی با خود دارند و افغانستان میدان رقابت پاکستان و هندوستان هست و تمام مردم افغانستان به این میدانند. اما حکومت افغانستان امروز ضرورت داره، امی ضرورت ما امروز پاکستان تمویل نمیکنه، اکمال نمیکنه و قوای ناتو و همچنان جامعه جهانی هم به مردم افغانستان به این لبیک نگفتن. بنابراین حکومت ضرورت داره که از هندوستان کمک بخواه تا کماندوهای افغانستان هم تجهیز و تنگیل بکنن و هم آموزش نظامی بدن و هم طیارات جنگی که او تکنیک از او تکنیک روسی است و پیلوت های افغانستان به این تکنیک کاملا اشنایی دارن و اگه هلیکوپتر را از او خریداری بکنن یا به شکل کمک و همکاری و یا به شکل خریداری از آنها یا خریداری بکنن تا اردوی ملی افغانستان به قوای هوایی تجهیز شود.
ډیر زیات مننه کوروادان قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اوري ل لاندې خبرتیا ورسته تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې د ټلیفون له لارې زموږ له درنو ملمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنه وکړي د ټلیفون شمیرې 0909 203 5340 او 0922 55 د افغان بي سیم 33 شمیره هم په یاد لري. په دې شمیره ستاسو پیغامونه یا سمسونه را رسیږي ډیر را رسیدلی دي او د فیسبوک پانه هم په یاد لري او که انټرنیټ لري په سکایپ کې زموږ پته ده radio.azadi.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج شنیده می شوند. شماره تلفن ما هست 0799-203-540 و 0800-822-755. حالا نوبت شما عزیزان است که به این شماره ها زنگ بزنین و سوال و نظر و گفتنی اگر دارین با ما و مهمان های برنامه در میان بگذارین و اگر تلفن افغان بیسیم دارین با شماره 818 اسمس بفرستین به ما می رسه و اگر اینترنت اسکایپ دارین ما را در اسکایپ هم پیدا بکنین. آدرس ماست رادیو نقطه آزادی. از طریق اسکایپ صدایتان را راحت‌تر و صاف‌تر می‌شنویم. کوشش بکنین بیشتر از طریق اسکایپ زنگ بزنین در صورتی که امکاناتش داشته باشین. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
مهربانی.
بله.
از طریق اسکایپ شنونده داریم. سلام علیکم، بفرمایید. خوش آمدین.
سلام علیکم، خوب هستین؟ صحتتون خوب؟
زنده باشین. بفرمایید از کجا تماس گرفتین و اسمتون؟
توخیستم از ولایت کابل.
توخیست، خوش آمدید.
با تماس شدم. خوش باشین. سلام تقدیم میکنم خدمت شما و مهمانای عزیز برنامه‌تون.
سلام باشین.
در رابطه هم یک هزار نظر دارم و هم یک سوال دارم. هزار نظر من این است که دوستگی طالبان نمیتونه که دولت افغانستان خوشبین بسازه برای اینکه صلح در افغانستان میآید، به خاطر اینکه شما شاهد هستین که در دهه جهاد افغانستان هم مجاهدین یک دسته نبودن و چندین دسته بودن که حتی به 7 گروپ و 8 گروپ جداگانه تقسیم شده بودن، اما باز هم توانستن که نظام افغانستان سرنگون بسازن. با او اساسی بسیار خبر خوش نیست، اما در پهلوی از او مسائل که میتونه افغانستان تحکیم ببخشه و زدودن فساد اداری در درون نظام و تقویه نظام در مقابل عناصری که در
زنده باشین. و خیلی مختصر نظر در رابطه با نزدیکی کابل با دهلی جدید و تاثیرش روی رابطه اسلام آباد و کابل چی است؟
کاملا مؤثر است. اسلام آباد هیچ وقت به افغانستان دوست شده نمیتونه. تاریخ همیره به اثبات رسانده. یگانه راهی که ما غلبه کنیم با و خواستای خود را بقبولانیم بالا اسلام آباد قدرتمند شدن ما است که یک تاثیر بسیار فوق العاده داره. اما ما یک سوال دارم از میمانای برنامه که رفتن مشاور شورای امنیت ملی افغانستان به هند، یا یه توی سوال نظر کنن که آیا ای از اثر تمایل به سیاست های هند است یا از اثر مجبوریتی که از طرف ملت تحت فشار قرار گرفتن تن به این کار دادن؟
سلامت باشید.
سوالتان را گرفتیم تو خیسته. تشکر از تماس شما. چه شماره دیگر پیام ها و تماس های دیگر شنمنده ها از طریق اسکایپ هستیم. حالا شنمنده از طریق تلفن با ما در تماس هست. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
علیکم السلام. سلام خدمت امید مردان و خدمت دوست شما و خدمت میمونتان. عبدالله عابد هستم، از کاپیسا مزاحم شدیم.
آقای عابد خوش آمدید.
تشکر. من یک سوال خط میمانه تان داشتم، یک پیشنهاد داشتم. سوال ما امی است که امی سیاست های پراگنده و متفرقه که او حکومت داره، حکومت وحدت ملی که در اثر یک ظلم به وجود آمده، آیا اینمی سیاست ها در قبال کشور همسایش پاکستان نسبت به سیاست های دولت قبلی این موفق کامیاب است؟ یک مسئله. دوم، صداقت پاکستان در قبال این حکومت تا حکومت آقای کرزی که بسیار یک سیاستمدار قوی بود به نظر ما، البته تا چقدر حد باید قابل مقایسه است که سیاست های صداقت پاکستان در قبال این حکومت بسیار بهتر بوده است. یادم اول که نیرنگی داشته است و دیگه و تا به حال و پیشنهاد مشخص ما به این است که امی سابق اگه اصطلاح داشتن میگفتن یا یک انسان یک مزدور صحیح شوه یا به اصطلاح مو با تو رو چیز بادماش قوی با افغانستان متاسفانه پاکستان و نه مزدور خوب درست شد که خود آباد بکنه و به یک جای برسانه خوده و نه به اصطلاح با امپراتور جهان درست نقابل در مقابلشان خیست که به اصطلاح وارم مات کرده باشن دیگه سوال مشخص ما دمی قبال بود.
سلام تو سی بل اوریدون که لرود زن معرفی که ی آزادی رادیو ده.
سلام علیکم و مدیر مرزون بر شما برم کنم و مهمانه و شنمنده های شما قارس را مدیر زاهوش از تخار هستم.
سلام زاهوش صاحب، خوش آمدین به برنامه.
شما زنده باشین. من وقت همکاری این دوستان را بشا با فالی نیک بگریم ایشالا ما چون که خودمونم بیاد من بیتیم پدران نکنیم و میگه که مثال وقت دوستی خوبی داشتن مگر به پاکستان هیچ باوری ندارم. وقت من خودم سندم 30 ساله جوان هستم. وقت من سوالی هیچ یاد نمیتیم که یک وقت صداقانه پاکستان کار کرده باشه، هیچ کاری نکرده. سر پاکستان هیچ ما باور نداریم. باید به هر سیستمی که میشه باید سر اسلام آباد فشار آورده شوه. این ظلم استوداد از این بدبختی که ما مردم هستیم باید نجات بیافیم. تا وقتی به خاطر ما این بات در بدن
میشه. نظرتون شده زور شد. تشکر. خب حالا شنیدی دیگه روی خط است. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
مهربانی لطفا ج...
سلام علیکم جنگ جول بخیر.
سلام تو سه مهربانی کوی مهربانی کوی استاس نوبت متاسفانه تلفن مقطع شو. خیر اوس په ځینې پیغامونه چې د افغان بیسیم د اتسو اتل شمیرې له لارې تاسو اوریدونکو راستولی دي. یو اوریدون کې مرتضی خان لیکلی دی افغان دولت دی خپلې ګټې د پاکستان په وړاندې له لاسه نه ورکوي او نور دی د هندوستان سره اړیکې زیات یو پراخې کړي او د پاکستان سره نور د وخت ضایع کېدل دي کومه ګټه نه لري. بل اوریدون کې چې نوم یې نه دی لیکلی د طالبانو درز دا هم د ISI ډرامه ده. اوس هم دواړه ډلې د ISI تر امر لاندې کار کوي. یوسف خان همدرد لیکلی د طالبانو په دوو ډلو ویشل د پاکستان بل پلان دی. د دوی پلان داسې دی چې که چیرې د طالبانو یوه ډله سولې ته کینوي بل ډله به په افغانستان کې جنګوي. دوی غواړي چې نړیوالو ته دا څرګنده کړي چې پاکستان په افغانستان کې سوله راوستل غواړي. یو بل اوریدون کې زیار له غور ولایت څخه لیکلی دی وایي زما په نظر د طالبانو په دو برخو ویشل کېدلی شي د سولې په زیان وي. همداراز حکمت الله له هلمند لیکلی دی زما په نظر د طالبانو خپل منځي اختلافات د دې سبب کیږي چې یوه ډله د داعش سره بیعت وکړي. مرتضی خان په بل پیغام کې هم ورته خبره لیکلی ده چې ورنه تیری شو.
بله آقای قلندر فکر میکنم از تخار نوشته که فکر میکنم تیارات هندی زعفران کشت میکنند و برای بیوه و یتیم نان نمیورد. من نمیفهم علت پیامشان چی هست.
منظوری فکر کنم چه دایم رشخند و حلده چه یعنی هند هم زعفران نرا کرد.
محمد عادل حقیار ایماق از بغلان نوشته که درز بین طالبان به فایده حکومت افغانستان است به شرطی که رهبران ما بدانند. جمیل الرحمن از نورستان نوشته که همه طالبان باید برای صلح حاضر شوند و از پاکستان قطع رابطه کنند. محمود شاه محمود از ولایت فرا نوشته در تمام کشورها هنگامی که مخالفین دولت ضعیف شدند به صلح روی آوردند. آیا ممکن است طالبان در حالی که اکنون قوی شدند و مناطق بیشتر را در دست دارند به صلح روی بیاورند؟ خب این سوالشان. جناب آقای گلپاچا مجیدی را هم در استودیو با خود حالا داریم. آقای مجیدی تازه تشریف آوردند، اینا عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه هستند. جناب مجیدی صاحب خوش آمدین به برنامه. سوال اول از شما میخوایم مطرح بکنم که مسئله سفر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان به هند و درخواست کمک‌های نظامی و دریافت این تیاره‌های جنگی از نظر شما چقدر به سود افغانستان هست، مخصوصا وقتی از دیدگاه رابط بین کابل و اسلام آباد نگاهش بکنیم؟
تشکر. ما معذرت میخوایم که ناوقتم چون رابندی در کابل بسیار یک گپ معمول شده. همچنان سلام خدمت شما و خدمت بینندگان محترم شما دارم. مسئله که سفر مشاور صاحب امنیت ملی به هند است به خاطر وسایل جنگی شما در جریان هستین، خصوصا در یک سال اخیر که قوتهای امنیتی ما امنیت افغانستان به عهده خود گرفتن از قوتهای خارجی توانستند که با یک گروهی عالی و ماموریت بسیار خوب از قوتهای امریکایی قدر خوبتر یا عمل بکنن، به این معنا که تلفات مردم های ملکی نداشته، که آسیب زیاد به مردم عام ما نرسیدن و تمام مسائل افغانیت و اسلامیت و مسائل مراعات میشه در عملیات ها و مردم خوش هستند از این عملیات و استقبال میکنن در پلی کنار امنیتی های ما استادن. یکانه مشکلی که امنیتی های ما دارن نبوده سلاح‌های ثقیل و بالخصوص قوای هوایی است که متاسفانه در 13 سال ما نتانستیم، یا دوستای ما نخواستن یا اعتمادی که باید بالای افغانستان موجود بود، عدم اعتماد باعث ازی شد که نتانستیم سلاح ثقیله و بالخصوص قوات های هوایی ما داشته باشیم. به این منظور فعلا نام فکر میکنم که دوستای بین‌المللی ما طبیعی است که شورای امنیت یا حکومت افغانستان دلسر شدن از کمکاشان یا باورشان به این شدن که وقت ضایع میکنن و دست به کار شدن تا از دوست دیگه خود که دوست عنانوی افغانستان از کشور هندوستان باید این کمک هوایی را به خاطر دفاع از افغانستان و از خاک افغانستان و از مردم ما این مسئولیت حکومت نو داره و می خاطر یا سفر داشتن. ما امیدوار هستم که سفر نتیجه خوب بده، چون افغانستان در 13 سال
ده یو سوال ده دلتا پریمنس که چه که دیشه هند سالور هلیکوپتری افغانستان تا ورک کرده دستی ویل شیبیم دید زینه سرچینه وی چه هند موافقه کرده، لیکن چه فکر که وی چه سالور هلیکوپتری جنگی هلیکوپتری و دوم را گتوری وی چه دی افغانستان دی دولت پوزی قوت زیاد که او آیا تردی به تاوان زیاد نوی پاکستان به ونه پاروی بخی خوام دستی ویل شیبی دی چه پاکستان لدی مسئله سر دیر حساس ده.
یا او شایی که زد تاست ترس کم آقا دوستانم پا تیلیفونو لارده افغانستان ولست پا هر چه وست پویشه ویده منگه هیل داده چه حکومتم پا دیو پیگی حقا داده چه هر چه نظر داده چه پاکستان بندی باید نور اعتماد ونشی او دا خبر سزه زرب سلام افقه یا بی پا هیچ واجه حتی دی دوسته حتی دی اسلامیت دی هر انوان لنده چه پاکستان منتلس را که باید دی بندی نور اعتماد ونشی زک آقا اعتماد حتی منگه دی تازر شو چه دی هند سر منگه جلات ما بس ولس مشر چکم تعهدات کړي او هغه هم د تعلیق په حالت کې وا چول چې ودر ک پاکستان یو د خیر لاس دی ریښتونه مو خواته راو کی ولی ومل د چ بیا هم ام خپل اون ک استراتیجی دی افغانستان دښمنی چې دغه مختبو ولا ز فکر کوم چې په عموم کې مونږ افغانانو ته خصوصا مونږ د دولت پرس کې رئیس جمهور او امنیت شورا ته یو عمق استراتیجی سیاست ضرورت ده چې متاسفانه افغانستان نه لرلو تر اوسه پوری نه لري په دیار لس کالو کې نه لرلو مونږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې یو استراتیجی باید دی لپاره جوړ کې په دې معنی چې زه فکر کوم ما خبره په دې ده چې مونږ د وسلو د پاره کزو بیا هم افغانستان میدان د جنگ ده، بیا هم افغانان ورکی وژل کیږي، دې خواته خو ټول افغانان دي که هغې خواته دي هم یو تعداد افغانان دي ورکې باید دا کار ونه شي. ښه خبره دا ده چې دغه جګړه دي مونږ نه باید لرې شي، دغه جګړه د افغانانو نه ده. یو شی مونږ ته ډېر مهمه ده او د افغانان مظلومیت هم دا ده چې دغه 15-15 کاله مونږ په مظلومیت کې واقع یو او د دفاع د پاکستان په نومو جهاد وکړو، اوس د دفاع د ایران دفاع د ترکمنستان دفاع د تاجکستان دفاع د روس د دې ملکو دپاره مونږ خپل وطن تبا کړو، خلک مو تبا کړل او د دوی اصلا د داعش یا د طالب مخې نور ځایونه دي. هغوت لارې دپاره مونږ سات شوي یو مونږ قرباني ورکوو، لکه مونږ ولسمشر چې په روسیه کې هم دا خبرې وکړې. مونږ وایو چې مونږ یوه ستراتیژي باید د دې جګړې دپاره ولرو چې مونږ څنګه کولی شو دغه جګړه د خپل ځان نه لرې کړو، هغه کومې خواته چې د دوی مخه ده باید هلته یې ساوکړو. په خاطر دې اجازه راکړئ دا خبرې مې لږ خلاص شي، یو دقه نور غواړم. مونږ هیله دا ده چې حکومت په دا دیارلس کالو کې نړیوالو ته یوویل چې دغه جګړه د ما نه دی، ولې هیڅوک غوږ نه ګروي، ایران یې غوږ نه ګروي، حتی مداخلې کوي ترکمنستان، تاجکستان، روسان. مونږ وایو چې دغه جګړه که چېرته د ما باندې څوک په قار نه شي، که زه چېرته ما صلاحیت وي، زه به دغه جګړه خوره کړم تر ایرانه پورې او تر روسیې پورې، تر څو چې هغوی عملا د دې جګړې قربانیان شي او دلته د جګړې دپاره د حل لاره پیدا کړي. پاتې شو د پاکستان په موارد کې مونږ ډېر وسایل لرو چې پاکستان کینه او مذاکرې ته پاکستان په خپل ځای کینه او چې په افغانستان کې مداخله ونه کړي. متاسفانه مونږ حکومت یوه ستراتیژي نه لري د دې لپاره چې مونږ وکولای شو چې پاکستان
مثلا مجلس کوم وسایل
لرو، خصوصا د
په کوم
موږ وسایل څو وسایل لرو؟ یو وسایل اقتصادي وسایل دي،
بله
تقریبا 4.5 میلیارد ډالر رسمي صادرات افغانستان ته لري، 3 میلیارد ډالر غیر رسمي.
دغه ور باندې افغانستان ظاهران به
اجازه راکړه خبره مې خلاص کړم، اجازه راکړه. خو ما اجازه بده ما میگم خود خلاص کنم. بل وسایل مدادی چې پاکستان هغه د مونږ ټول ګورو چې پاکستان په افغانستان کې مداخله کوي، ولی دا حق زو نه لرم چې مداخله وکم. مونږ بلوچان لرو چې خای استفاده ورنکوي شو، مونږ سندیان لرو، مونږ پښتانه لرو چې د پاکستان په مقابل کې دوی باید استعمال شي. نور افغانان د افغانستان باید هغه سیاست نور پریدي، د التماس سیاست، د زارې سیاست، بل خصوص د پاکستان په مقابل کې. کچیرته ډیر غریب یو، کچیرته ډیر هیڅ وسلې نه لرو، ولی ما درته ویل چې مونږ داسې وسایل لرو چې پاکستان باید رښتینی ملاو تړي دي، او خصوصا د تروریستانو د ځالې جوړېدل پاکستان کې یو بستر ورته جوړ کړی دی، امن باید دې نه لاس پکار شي. نه دې لپاره یو ستراتیژي د افغانستان حکومت لپاره پکار ده چې دا دی مونږ د ولس غوښتنه ده. مونږ تاسو ولیدل ټلیفون ولرنې هم د خصوصا تاسو رادیو ته، هر څوک د پاکستان باندې بې باور دی، او دا یو واقعیت ده. او د دې جګړې اصلی عامل یعنی اصلی تحرکونکی نور څوک دی؟ ولی هغه اجرایی صلاحیت د پاکستان سره د پاکستان یو اجیر.
ابراز نظر بکنن. با تشکر از اظهارات و سخنان شما. جناب عبدالخالق حسینی پشه‌ای سناتور سابق هم در تماس تلفنی با خود داریم. جناب پشه‌ای، شما با در نظر داشت سخنان جناب آقای مجیدی، اگر یک نگاه بیندازین که این سیاست های افغانستان و نزدیکی افغانستان با دهلی جدید، مخصوصا در قسمت نظامی، در میدان جنگ در افغانستان هم چگونه انعکاس خواهد یافت؟ آیا فکر نمی‌کنین پاکستان به خاطر قانع ساختن یا به خاطر فشار آوردن بیشتر بالای حکومت افغانستان در میدان جنگ در داخل کابل یا در دیگر ولایات افغانستان جنگ را و ناامنی ها را شدت بیشتر ببخشه و کمک بکنه با نیروهای مخالف حکومت افغانستان که وضعیت را نارامتر جلوه بتند؟
ما باید خدمت عرض کنم که پاکستان از بدو تاریخ و ایجاد پاکستان همیشه با مردم افغانستان و سیاست دوگانگی خود کار گرفته و هیچ وقت پاکستان با افغانستان صداقت کار نکرده، مثل که دیگر دوستا سر ابراز نظر کردن. اما ما مجبور هستیم، لاچار هستیم. حکومت ما چی باید بکنه؟ یگانه راه همیش که قبلا شما گفتین که به این چهار تا هلیکوپتر چی میشه؟ به این چهار تا هلیکوپتر کسی که تشنه باشه برای قطره هم زیاد است. ما به چهار تا هلیکوپتر بسیار کار گرفته میزنیم در مقابل مخالفین افغانستان. اگر ما ایره هم به دست نداشته باشیم، بالاخره باید چه بکنیم؟ و در هر صورتی که ما با پاکستان خود نزدیک بسازیم و صداقت خود نشان بدیم، پاکستان هیچگاه با مردم افغانستان و با حکومت افغانستان مخلص نیست. ما دو سه سفر رسمی با رئیس جمهور قبلی داشتم با پاکستان، در مذاکرات حاضر بودم، چیزهای از حکومت پاکستان شنیدیم که او قابل از نیست که ما این از رای رادیو شما را افشا بکنم. اما پاکستان صداقتش با افغانستان
و مردم افغانستان چی هست؟ یه حرفایی که قابل افشا کردن نیست، با چی سطح هست حداقل؟
عرض ما هیست که پاکستان این پیامایی که شما گرفتین، همه پیاما را ببینین، همه مردم افغانستان از دست پاکستان میناله. ما همسایه ما هست، ما با همسایه همسایگی میخواییم، با همسایه رابط دوستی میخواییم، با همسایه رابط نیک میخواییم. اما متاسفانه پاکستان سیاست منفی در مقابل افغانستان در امید دوگانگی و سیگانگی در بین طالبا که امروز با وجود آمده، این هم یک سیاست یک چل و نیرنگ سره به پاکستان است. ممکن دیگه این شعب هم در بین طالبا ایجاد شود. ما امیدوار هستیم که حکومت هندوستان برالوی کی چهار تیره را کمک میکنه، بیشتر از این هم باید کمک بکنه و ثابتانه اردوی ملی ما با پای خود استار شوه و مستقلانه دفاع افغانستان که یک سال قبل شروع کردن تا آخره و این جنگ ما اختتام بده.
دیر زیاد مننه شاغلی عبدالخالق حسینی پشه‌ای. شاغلی مجیدی و اوریدون که لیکلی دی اسد جان و د طالبانو په منځ کې چې د درس خبرې کې جدیت اشاره ده، وای دا اسی اوایي خبرې دي او د وخت ضایع کول دي، وای یوازې له طالبانو څخه حکومت پلوه خلک لري شوي دي، اوس د طالبانو صفوف نور هم قوي شوي دي، او مثال هم د جنگ میدان دی چې په جنگ کې طالبان دیده په وینا په مخ روان دي. ستاسو په نظر دا نه دي لیکلي چې کومه خوا د طالبانو د حکومت پلوه و او کومه نه وه، لیکن تاسو فکر کوئ د طالبانو په منځ کې دا درس به دا ډله کمزوري نکړي او په نتیجه کې به یو نه یو خوا حاضر شي له حکومت سره خبري وکړي.
واضح خبر ده چې په هر ډله کې چې بی اتفاقی راشي هغه د دې کمزوري باعث کیږي. دوی په منځ کې واقعا مشکل موجود دی او دا مشکل په دې شو چې حتی مطبوعات په وړاندې هم خپل نارضایتي وبل نه وښودلې چې دی کې دی ودی ملا عمر ډله ده چې د ملا عمر ورور یا سامنې دی ملا دادالله او دغه خلک دي چې په دې کې لکه مخکې فکر کوم په لاره کې زه وم کوهستاني صاحب دا نظر ورکړه چې په دې کې قومي او مسائل جغرافیایي مسائل هم شامل دي، خصوصا هغه خلک چې د لوی قندار کې دی هغوی د مسایلونه ناراضي دي. دا یوه مسله او دې باعث د دې کېږي چې دوی صفونه سره ضعیف شي. ولې د دې تر څنګ دا هم باید هېر نه کړو چې دغه ډله د پاکستان د ایس آی پلاس کې ده، دا بله ډله او دوی مکمل د دوی سپورټ تر شا ولاړ دي. او زه فکر نه کوم چې په جګړې باندې به دومره تاثیر ولري، ځکه دوی ډېر ریزرف طالبان هم په پا پاکستان کې لري. تاسو فکر وکړئ چې څلیر ویزره مدرسې وی الته، نو د هر مدرسې نه کسل کسا دوی راولي د بوتسومره وی. زه فکر کوم چې دغه ځکه خبر اساسي دا ده چې په جګړه باندې موږ همیشه ایل چې دغه ور نه ګل کیږي. د پاکستان غوښتنې مخکې تاسو د حسیني صاحب نه پښتنه وکړه، زه ته سلام هم وړاندې کوم. یو څو برخې به زه ووایم، ځکه موږ افغانان باید پوه شي چې پاکستان موږ نه څه غواړي. د دې غوښتنې دا دي چې تاسو په اوبو کې اصلا سرمایه ګذاري او ککوي د پاکستان د لارې نه باید پاکستان کمپنی پوسته وکړي. پاکستان په خوخه سرمایه گذاري وکړي، بندونو جوړول یا د اوبو مهارول، امنیتي خصوصا ملي اردو یو حد ورته معلوم کړي چې د دې نه داسې زیات حق نه لري چې ملي اردو جوړ کړي او داسې په غټو وسلو سنبال کړي، سرکیله وسلو ده. همدارنګه خارجي سیاست کې په واضح ورته چې خارجي سیاست کې باید موږ سره تاسې مشوره وکړي، خصوصا د هند په مورد کې. نو زه فکر کوم دغه سي ناروا وختنی دی چې د افغانستان ول د یو پنځم صوبې په حیث دوی غواړي چې دوی وساتي د ځان لپاره، نو هغه غوښتنې د هیڅ افغان لپاره د منلو وړ نه دي.
او د پاکستان په ورسره کې مجدي صاحب بیا بیا وویل چې حاضر دی که چېرته د افغانستان حکومت وغواړي نو دوی حاضر دي چې طالبان د سولې خبرو ته راولي.
ګوره د پاکستان چال دا و، دلته جګړه چې ده په افغانستان کې په موسم باندې ویشل شوې ده. په پسرلی کې یا په وړي کې د جګړه تاودیږي، په وړي کې یو د ملا عمر مرګ افشا کو په خاطر دی چې د خبري سبوتاش کې ده. یو ډراما وه چې پاکستان جوړه کړې وه. اوس ژمی راورسېدو تر اوسه پورې چې د جګړه ښه ګرمه وه، وایي چې موږ حاضر نه یو، اته کله به وایي چې موږ د افغانستان د خبرو نه ستړي شوي یو. اوس چې ژمی را روان دی، بیا دوی دې ته زړه ښه کوي چې د سولې خبرې وکړي، چې څو بیا د نړۍ پام هم واړوي او د نړۍ ته وښیي چې موږ دغه د سولې پروسې کې موږ مرسته کوو. زه فکر کوم
یو مسله شته چې پاکستانیان وایي په افغانستان باندې بیا همدا تور پوری کوي. دوی وایي چې که افغانستان د ملا عمر د مړینې خبر نه وای خپور کړی، طالبانو بل پړاو خبرې هم د جولای په یو دیرشمه کولې.
نه د افغانستان خود فکر کوم ډیر وخت د موږ ملي امنیت رئیس دغه خبر خپور کو، ولی دوی پټ کړی و. هغه وخت دا خبر مسخ شو چې دوی خپل وي چې دا خبره رښتیا ده. او همدارنګه تاسو وګورئ هغه طالبان چې موږ سره د سولې پروسې کې غوښتل چې مرسته وکړي، په پاکستان کې هغو زندانو ته ولوېدل، هغوی هلته شهیدان شول، وژل شول. زه فکر کوم د دې کې سوال ځای باید نور نه وي پاتې چې موږ د پاکستان ښه یاد کړو یا پاکستان باندې باور وکړو. ما سره خو داسې څه نشته چې پاکستان باندې نزنوره باور وکم یا دغه خبرې ماته یو منطق ولري، هیڅ افغان ته نه لري. ځکه خبره دې ته رسیدلې ده چې هر شی رڼا به دي. مونږ چې اوس زوریږو د دې نه زوریږو چې دغه جګړې کې متاسفانه نه تنها پاکستان پایز دی یو عالی کار ورنخسته کې جګړه دی، بل چا دی دلته په افغانستان کې په نړیواله سطح دغه جګړه تمویل کیږي، تجهیز کیږي، برنامه‌ریزی کیږي، پاکستان ته ورکوي کیږي، پاکستان په مخ بیایي. کله داعش رامنځته شي په دومره قوت سره، زه فکر کوم د خو څاغ نه دی چې د تیارونه په پرشوټو کې دی راخته کړي وي، په ځمکه شنه شوي وي. داعش هلته استخبارات موجودي، هلته فوج موجود، هلته حکومت موجودي. د دوی بی اجازه نه به زه فکر نه کوم په یوځی کې یو قدم هم څوک واخلي پاکستان کې، ځکه دوی دومره حاکم دي. تاسو وسوګورئ پاکستان ټول امنیت کړی او څه ترهګر چې دی یا افغانستان دی طرف ته رسو کړی دی د افغانستان جګړه مستقیما د پاکستانیانو لخوا مخکې بولای کیږي زه به خې بیلګې په پکتیا کې وخم چې زه د مغزی مړی هلته د دوی ملیشې او د دوی پوج مړی هلته پات شول جنرالانو مړی هلته پات شول همدارنګه په هلمند کې مونږ ولیدل اسناد ملاستر ول چې مستقیما پنجابیان جنگ رهبری کوي په هلمند کې زه فکر کوم چې ته مونږ بیا مونږ ځانو غولو یا بیا وایي چې نه پاکستان نه د پاکستان خنیت لري پاکستان په جهاد کې مونږ سره مرسته کړې نه په جهاد کې مرسته سره کړې نه اوس مرسته سره کړې مخکې مرسته هم د غرض نه ډکوه او د افغانستان د دښمنۍ په اساس وننم هلته مو و تنظیمونه راته جوړ کړل چې نن د هغې هغه خواږه یا ترخه مونږ څکو یو رهبریت باید وای یو مشرتابه وای یعنی د افغانستان بې اتفاقۍ دپاره د افغانستان د ننني ستونزو دپاره چې کوم څه روان دي په افغانستان کې مستقیما دا ټول د پاکستان په خوښه شوي دي د پاکستان د استخباراتو او د دوی عمق ستراتیژۍ په اساس ده کېږي مونږ افغانانو ته نوره په کار دا دي ځکه زه منحظ د ولسي جرګې غړی دا ماته ضرور هم نه دي حتی یو سیاسیون ته دا ښه خبره نه ده چې یو چا باندې داسې یو تور ولګوي یا ووایي چې مونږ د دوی خبرو نه نوره ستړي نوره به باور ونه کړو ولې نوره مونږ باور نه شو کولی دا باید په جرأت ووایو چې پاکستان په هیڅ مسلې کې د افغانستان باید دخیل نه شي که دخیل کېږي داسې حرکت به د دوی نه ونه ګوري چې هغه دې مونږ په خیر وي همیشه به د دښمنۍ نه ډک وي مونږ حکومت باندې غږ ده چې ولسونه اوس در سره ولاړ دي تر شامو تاسې ولیدل د امنیتي قواو تر شا د حکومت تر شا ولسونه ولاړ دي ښه په ناره ولاړ دي نو د دې نه د حکومت استفاده وکړي یوه ستراتیژي د واضح جوړ کړي هم د امریکا په مقابل کې جوړه کړي هم نور هغه څوک چې په دې جنګ کې انوال دي بالخصوص د پاکستان په مقابل کې ما مخکې درته وویل چې مونږ وسایل لرو نور د هغې نه مونږ ته بده ورځ نه شي راتلی هره ورځ د افغانستان په 318 یا 18 ولسوالۍ دي په هرې ولسوالۍ کې جنګ د 300 منطقو کې مونږ جبهه د جنګ لرو د دې نه بده ورځ په افغانانو نوره به څه راشي چې مونږ اوس هم پاکستان ته د التماس په ژبه خبرې کوو مونږ وایو چې مونږ د پاکستان د خاورې نه د تعرض مونږ باندې کیږي دغه جنگ ته باید مخه ورکړی شي چې چیرته یې مخه وي که مونږ سره څوک مشکل لري په میدان د راشي چې ورته کینو چې وروره د خاورې مشکللري یا داعش څه مشکل ما مشکل دي نورو هیوادو سره دي او مونږ ځان دلته ورته سپر کړی دی
بله ډېره زیاته مننه ښاغلی مجیدي
با تشکر شنوندهای رادیو آزادی همچنان اس ام اس فرستادن از طریق تلفن های افغان بیسیم خود حمدالله منلای از هرات نوشته ولسوالی شیندند البته مذاکرات صلح با یک گروه طالبان با اختر محمد منصور امکان پذیر است و به نتیجه خواهد رسید چون این را پاکستان میخواهد اما با محمد رسول به نتیجه نخواهد رسید زیرا خارجی ها در افغانستان هنوز هم حضور دارند
روشان لکندهار لیکلی وای طالبان باید جوړ وکړي بل لار نه لري ځکه چې دوی ډلې شوې
شنونده دیگه بدون ذکر نام خود نوشته به نظر من سیاست کرزی اشتباه بود چون که صلح یک طرفه میخواست و حالا اشرف غنی هم همان شیوه را تعقیب میکند و این امکان پذیر نیست قلندر از تخار نوشته که افسوس به حال این مردم افغانستان که در بین دو قدرت جهانی گیر ماندند و تا به حال نتوانستند ملک خود را بسازند
بله اوس نو برته ملمنو تو ډیر زیات وخت هم نه لرو یو مسله دا ده چې مخکې مو دا وویل چې که د طالبان دوه ډلې شوې یوه ډله به ممکن له حکومت سره خبرې وکړي بله ډله به بیا هم جګړې ته دوام ورکړي اوس په افغانستان کې یو بله ډله هم راغلې ده هغه داعش ده او دا احتمال هم شته چې یوه ډله لاړه شي له داعش سره یو ځای شي او بله هم په موسمي شکل جنگ ته دوام ورکړي او وضعیت تر پخوا هم بدتر شي دا احتمال څومره دی ښاغلی حسیني پشي
زه به درس کوم چې دا احتمال هم ډیر دی کله چې د ملا رسول تر مشرۍ لاندې نوي طالبان هلته سره یو ځای کېږي او د منصور ډله چې لیدل کېږي هغه دینه ډېر قوي ډله ده ځکه چې هغه د پاکستان د استخباراتو ایس آی حمایت کوي ورسره دی ټول په پاکستان کې اوسېږي دغه ډله په افغانستان کې چې اوس دوی فعالیت شروع کړ دوی د ضعیف په حالت کې دي اوس آهسته آهسته غواړي را ځان را جوړ کړي ځان قوي کړي او حمایت ترلاسه کړي خو که دوی په هغه ضعیف حالت کې پاتې کېږي نو دوی مجبور دي داعش سره یو ځای شي او نور ناراضې ډلې چې د طالبانو په منځ کې کار کوي او د طالبانو په منځ کې دي ممکن د رهبري تر سطحه یا رهبري نه ښته سطحه که د رهبري نه دوی ناراضه وي دوی هم امکان دشته چې دا هم د داعش سره بیعت وکړي او داعش سره یو ځای شي
خو اوس چې لیدل کېږي داعش په افغانستان کې حضور ډېر کم فزیکی حضور لري، ډېر فعالیت د دوی په شرق کې دی، په ننګرهار، چین او شینوارو په ولسوالیو کې چې اوس دوی هلته قلمرو دی، هلته هم دوی د حکومت سره په مقابله کې دي او هم د طالبانو سره د عمارت سره په مقابله کې دي. دې ورځو کې چې هغه عملیات چې اوس په چین کې روان دي، لیدل کېږي طالبان د حکومت لخوا نه داعش ډلې قویاً ځپل شوي دي. که دغسې حکومت په جدي اقداماتو باندې لاس پورې کړي، نو زموږ ملي اردو او قوتونه کولی شي چې داعش له افغانستان څخه لرې کړي او د منځ کې شي. اساسي مرکز نن ورځ په ننګرهار کې دی او اساسي مرکز یې تر ضربې لاندې دی، او ورځ په ورځ د دوی هغه فامیلي چې د پاکستان نه ټول راوختي وو او د چین او د ننګرهار په ولسوالۍ کې ژوند کو، آهسته آهسته دوی کډه کولو ته مجبور شوي دي. په دې ورځو کې پاکستان خواته ځي ځکه خپل حالت ضعیف ویني په افغانستان کې.
خیلی مختصر بخاستونه، وخت خیلی کم است، اگر اجازه بتونی یک سوال دیگه هم از شما دارم.
یو تعداد دلی ممکن په آینده کې د طالبان یو سره ده چې حکومت خلکونه ناراضي دي، خپل حکومت نه ناراضي دي، خپل
تشکر باشه ایسه. بجانب من یک سوال دیگر از شما مطرح بکنم، موضوعی را که جناب آقای جاوید کوهستانی لحظات پیش مطرح کردن، او ای بود که حکومت افغانستان باید از این دو دستگی یا حتی سه دستگی احتمالی بین طالبان استفاده بکنه و یک گروه را به طرف خود جلب بکنه. فکر میکنین تا به حال حکومت افغانستان در این قسمت تلاش کرده و حداقل تا حد این تلاش ها محسوس است؟
دا سوال کما پر اړه لري، خو زه باید د سره کوم چې د افغانستان د سولې عالي شورا او حکومت دته تیار دی چې د طالبانو د ټولو ډلو سره باید خبرې وکړي، ځکه چې دا د افغانستان په ګټه ده. هر فرد چې یو مسلح فرد یا هغه شخص چې د افغانستان د حکومت او ملت په مقابل کې جنګیږي او نن ورځ ساړه نه صلاح د اوږو نه ښکته کوي، حکومت سره ملت سره یوځای کېږي، دا د افغانستان په خیر او د افغانستان په ګټه دی. او حکومت دا دنده لري چې مستقیما دغه ډلو سره باید تماس ونیسي، هغه ډلې چې ضعیف حالت کې واقع دي او هغه ډلې چې نن ورځ په داخل کې فعالیت کوي، دوی سره باید مستقیما تماس ونیول شي تر څو وکولی شو د صلح یا د ادغام مجدد لارې نه د حکومت سره یوځای شي، افغانستان خدمت خلکو ته خدمت.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. امین رسول او کمال الدین په جلا جلا پیغامونو کې لیکلي چې د زابل ولایت په ارغنداب او خاک افغان ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ اوس هم جګړه روانه ده. خبرونې ته ډېر لږ وخت لرو. مجیدي صاحب، تاسو هم که صرف په یوه دقیقه کې نظر څرګند کړئ چې څه فکر کوئ چې د افغانستان حکومت د طالبانو له اختلافاتو لازم استفاده کړې ده؟
متاسفانه نه، موږ حتی د دوی اختلافات نه ونه شله کړلی استفاده وکړو، ولې دې دپاره مم د سولې شورا داسې کار ونه کړو چې هغه موږ ته د منلو وړ وي، هغه موږ په هغه باندې حساب وکړو. زه د مثال په ډول درته وایم، دا خو پرېږده چې دوی د مخالفتونه باید ګټه واخلي یا ورشي د هغوی د سولې پروسې ته راداخل کړي. هغه طالبان چې داوطلبانه د سولې پروسې ته راغلي دي، قومي یا وکیلانو یا د ولایتي شورا یا د حکومت په وساطت یا دوی خپله زړه غوښتی چې نوره جګړې نه لاس واخلي، په ولایتو کې راغلي دي، هلته پراته دي، در بدر نه دي، د دوی امنیت دپاره چا کار وکړو. نه دوی ته اقلا دومره یو کار زمینه برابره شوه چې خپل اولادونه په وساتي، در بدر هم د امنیتي ویره ورسره ده، هم په یو بد حالت کې دوی په ژوند کوي. زه فکر کوم چې حکومت ته پکار دي چې نوره داسې یو ستراتیژي باندې یا داسې یو کار وکړي، خصوصا د سولې شورا چې وکولی شي چې هغوی اعتماد په لاس کې واخلي. تاسو ګوري د سولې په نامه خلک راغلل امریکایانو لخوا بند ته واچول شو، جینون ته واچول شول، ولې د سولې شورا خپله خوله وخړله، ځان یې ناګوله واچولو. موږ ډېر زیات دغه رقم مثالونه لرو چې د سولې پروسې ته خلک راغلل، ولې هغه څه تعهد چې شوی یا کوم مکلافیت چې حکومت لرلو، حکومت هغه مکلافیت سرته ونه رسولو. دوی د دوی امنیت ساتل، د دوی ته د مسون ځای پیدا کول، دوی ته اقلا د یو کار پیدا کول دپاره دوی څه ونه کړل. څه خاصه چې دوی په مخالفینو په د اختلافاتو نه ګټه واخلي، څه خاصه ده چې دوی وکولی شي دغه ظرفیت پیدا کړي چې مخالفینو سره د خبرو میز ته کښېني په خپله د سولې شورا. زه فکر کوم دغه ظرفیت تر اوسه پورې موږ حکومت نه درلودلی او موږ هیله مند یو چې دغه ظرفیت حکومت پیدا کړي.
ډېره زیاته مننه د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی ښاغلی ګلپاچا مجیدی، پخوانی سناتور ښاغلی عبدالخالق حسینی پشایی او همداراز ښاغلی جاوید کوهستانی چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ، زموږ او زموږ د اوریدونکو پوښتنو ته مو ځواب ورکړ. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اووه بجو دوام لري. د ماښام له اووه بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا شخ آشنا راډیو خپرونې اورېدی شئ.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. رادیو آشنا صدای امریکا.